په افغانستان کې ماخام او وبجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې وروسته په سیمه کې په تیر بیا په ماشومانو کې د وژونکو ناروغیو پر موضوع خبرې کوو، او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې به هم په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پر هڅو وغږیږو. خو مخکې له دې چې دې خبرونې ته ور ورسیږي، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي دای کولای شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په ماليزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نو موري دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوې نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي، یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجندا یو مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیتو ده. خلیل زاد نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان ووژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. پی کی کی همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. پی کی کی د یکشنبه په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 15 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلې دي. پی کی کی چې سکه له رسمي ډول خپل 40 کلنه وسلوال شخړه پای ته ورسوله، په سولې ایز ډول د اوږدې مودې وسلوال بغاوت د پای ته رسیدو لپاره دیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګه له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زندانی مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای په خپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړې الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کوم چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبا خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولسکلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیګانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونی په بحرین کې پیل شوه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم د ملګرو ملتونو د ماشومان او جی صندوق یونیسف تیرونه خبرداري ورکړل چې د افغانستان په ختیځ کې د ورستۍ زلزلې له امله په ځپل شو سیمو کې د اوبو روختیا ساتنې او حفظ الصحې تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له دولکه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. یونیسف ویلي و په ځپل شوو سیمو کې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 5 څخه څلور ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندي پاتې شوي کسان هم د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا د احاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کېدونکو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښ د دهایډریشن او د احاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د زیاتوالي راپور ورکوي. د خبرونه په لومړۍ برخه کې به پر همدې موضوع د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فریدون زدران سره خبرې وکړو چې د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به هم په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو پر هڅو وغږیږو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ له لارې کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ. 00420023001111 بیا تکرارو د ازادي راډیو د واتساپ شمیره مو ده 00420023001111. ډاکټر صاحب فریدون زادران خبرونه ته راغلاست. بله ډاکټر صاحب زموږ غږ اوري. بله ډاکټر صاحب زما غږ کاوري. مهرباني تاسو مستقیم له استودیو سره وصل یاست. بله د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران. زدران صاحب مهرباني. بله قدرمنو اوریدونکو ګومانم چې کوم ټکنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب زما غږ اوري؟ بله ډاکټر صاحب د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران ته مو بلنه ورکړې ده. د استودیو سره وصل دی که زما غږ اوري مهرباني. بله د ازادي رادیو د ولاندې خبرتیا ورسته بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو خو یو شیبه وروسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه روان خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خپریږي. هڅه کوو چې د خبرونې ته بلل شوي ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شي. نه پوهیږم زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فریدون زدران سره اړیکه ټینګه کړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو کې د روغ د ناروغیو پر موضوع خبرې کوو. په تېره هغو چې د ویل کېږي د ډیرو ماشومانو ژوند ګواښي د د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې په ځپل شوو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ له د دوه لکو زیاتو ماشومانو ژوند ته جدي ګواښ دی او هغوی د خطرناکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب زدران سره اړیکه ټینګه کړو، خو دغه راز مو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې وویل دو موضوعاتو ته مو د خبرونه ځانګړې کړې وه. په لومړۍ برخه کې د ماشومانو د ناروغیو په اړه مو خبرې کولې، او دوهمه برخه کې هم دغه راز د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین په اړه. د اکتوبر 4 البته روانه اونۍ د پولیو نړیواله ورځ وه. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس له منځه نه دی تللی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د پولیو له خطر سره مخ دی. په دواړو هیوادونو کې د پولیو زیات شمېر مثبت پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې تیره اونۍ د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلی شول، او دغه راز په پاکستان کې د خیبر پختونخوا کې هم د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شو. بیا هم هڅه کوو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران زنه پیغام زما غاوري. بله قدر منو اوریدونکو، په ډیر بخښنه سره چې موږ هڅه وکړه چې له ډاکټر صاحب فریدون زدران سره مو اړیکه ټینګ شي، خو په خوشحالۍ سره چې زموږ اړیکه نه ټینګیږي. بیا هم په هر صورت له د روغتیا له موضوع لري نه ځو، ستاسو پام را ګرځو په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو په اړه هغې خپرونې ته چې موږ پر همدې موضوع ترتیب کړې وه، زما همکار اسدالله لودین مخته یووړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی، او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه لمونږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنې را سره وصل شوې دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه، د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي، او څومره خلک خصوصا ښځې او مېرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول صحتمند اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو، هم شخصي شفخانه کې هم دولتي شفخانه کې ایوارنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص هغه راز علائم چې په اولی وخت تشخیص یې اومدي شفخانه کې مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایوارنس نه لرو. مدان ته په مرکز کې ځینې شفخانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایوارنس نیسي، یوازې هماغه شفخانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفخانه لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده. څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک ته ورسوو.
بله او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لکتر لګه هلته دغه د ناروغۍ او ډیر خېش مریخ پریږي، هلته وای چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالي او زیاتوالي څرک یې ډېر په اسانه نه شو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډېره ثبتېږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان، آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانې کې داسې ډیټا کلک کیږي نه، متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجع کیږي و، موږ سرطان کولی شو چې د عمده امراضو چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلي نه مننه وکړو، له لیلما حمیدي نه واورو. ډاکټر صاحب، لیلما حمیدي، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا برست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي، دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا ورسودین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما خصوصا که گفتین ما به کابل رفتم در سال 2019 و سیمینارم دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که ای از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته، سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه، اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و ای که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است، اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از زیر باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش هست که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود، ولی از پدر مادر با اونا به ارث می رسه، و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوع دیگهش هست که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه، ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم، و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میایه، و خود از اینمی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همو لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه، و اثر دی تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه، و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه، که ایر تا با حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی ماینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شده، و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شده.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاندې چول زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکي په دغه خبرو باندې په دری باندې نه پوهیږي، د ډاکټر صاحب د خبرو لاندې نه چول دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا هغه داده چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه واخلي، بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکټور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکټور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا ده چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته، یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصروفوي یا په رسمي کار کې یا هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې دا خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکټورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هرو اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې له مخکې نه هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چیک اپ دی، د یوې نجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چیک د ښځینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمنه د یوې ښځینه ډاکټرې لخوانه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته، تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی که وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او همداسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دوی مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې دا شاته دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه چې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل پامین ته نشي ویلی چې دا مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا پامین ما ته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې، متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطه طوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړي دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلي و، د ازادۍ رادیو غاڼي پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لارې هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروښتل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلي دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی، تاسو که د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره مونږ مشکوک شو چې د مریض سینه کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کېږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري، کېږي چې دیتا فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، دې مریض ته باید موږ دویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل بای سی دی مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړو، دې ته باید کورنیدل بای سی شي. که داسې سیستیک کتله موږ ته راپور ورکړو، باید دې مریض ته کېنی سی شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بای سینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سیټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن مو ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض مو کیموتراپی یا هورمون تراپی یا رادیوتراپی لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا مو یو سیستم کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا رادیوتراپی یا تارګیتراپی نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته مونږ وایو پوه نشي چې سرطان لري، موثر و په مریض باندې کنه. بیا وروسته د دې مونږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نو وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژیکي کېرل کېږي، بیا کلینیکل استیجن کېږي. بیا د عملیات نو وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپی شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګټ تراپی شي یا رادی تراپی وشي. داسې سټپ بای سټپ د دې مریضان تداوی کېږي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسې ډاکټر سبحان راځي. تاسو لږ زړه دمو کوي، ور به سو اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي. او اوریدونکو استډیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږی واورستړي مشهي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه، خیر اوسې. تاسو هم سره غلا سوي له جنس سره جوړ چې ورځم په خیر سره سره سوځي.
او کور ودان، سلامت اوسې. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې یو. آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څه ویل شول، څه ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان، هیڅ خبرونه نه بدله، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. کوم مریض چې تاسو یادوي دغه مریض په خپل لرم زمار په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو مشکل دغه مریض یې سره لاس دروان.
څوک ناروغان دي تاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
مننه لوجنسه محترمه، بس مورجان مې ده.
ښه، سن څومره ده؟
تقریبا سن 55 کال دی. او زه کولای شم چې معلومات درکم؟
هو، معلومات راکې. و 55 کال ځکه دل پر پختنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پو کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استه، نو هغه به تاسو پختنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه؟
اخمنانه تقریبا سنې 55 کال دی. د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دغه یو من او دوه سر و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیره په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 400 بستر روغتون ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستې، او بابسي معاینات مې په افلش شفخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه افلش شفخانه معاینات سمه نتیجه نه کړه ور. نو اوس یو تدابیر روانه ده، واکسین راته شروع کړی دي. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د په هغه کې دننه او په ګیډه کې دننه سرطان او تومور و، کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه، بالکل د نس سرطان او په نس سرطان. او دغه د چې د تاسو یادوي هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخصوص یم، ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر او نور مریضان هم دغه د تی یا د سینې یا د میډې دغه مریضان بیخي ډېر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي، دوا ولګېږي. زما فکر سره چې ځینې ډېر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه یې کړی، اشکالي دوا یې بعضې ډاکترانو ورکېګرده نه شیم، هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره استا متخصص سیبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې الله پاک یو واز ورکړي پښتنه می دغه ده په چیرې وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکه شخص کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل را پسي که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه خوا کې ډېره کړي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه ور بشو ډاکټر صاحبانو ته. ډاکټر صاحب فضلي تاسو اوله کې د اوریدونکو ته ځواب ورکوي بیا به زه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکړم چې په همدې اړه باندې لنډه تبصره وکړي.
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکاري چې د تخمدان نه منشأ اخیستی ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم ځواب نه ورکوي، داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټېږي. اوس دا ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي، اوس سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی، آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه. بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټه اوسي دې مریض ته سایټو ریډکټیو سرجري کوو، فقط دا کتله د خېتنه لرې کوو چې وخت مې کم شي د مریض د ژوند لږ ښه شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لږ ښه شي. او د سکن د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سکن کېږي.
ښه بل دا وویلې چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم وه چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنۍ لاره ده یا جراحي یوازنۍ لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وویستل شي او که نه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې څه شته چې په وسیله باندې کولی سي دغه ناروغي له منځه لاړه سي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر په مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د ځین مریضان د عملیات نه دار لري، ځین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي. مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي، که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي. د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي سینې وساتل شي. بیا دې مریضانو ته یا تارګت تراپي کېږي یا هورمون تراپي کېږي یا رادی تراپي کېږي، داسې پلان ورته کېږي. متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی تراپي نه لرو، او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون تراپي کېږي یا کیمو تراپي مریضان ته کېږي. کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کېږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو او تخرګې مرسره لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینه عملیات شي او دا واکس ورسره واخلي او نور سینه عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوه نه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوه اخلي بهر تلی شي مونږ تاته داسې عملیات کوو، که نه شي کوی ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوې. بیا بیچارګان هماغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کېږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګتراپي نه کېږي، مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا مونږ مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې دین کې د مریض د کول ژوند کولتي خراب کړی دی، بیا د مریضان تمون سرجری کوي دا سینې لري کوي چې د دې ژوند کولتي لکشي شي.
کور ودان سلامت اوسه. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلې شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په معده کې په رحم کې پیدا کیږي، دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډېر وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. د مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداوی های بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداویای مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه ده سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از اینکه سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص مرکز سرطان و بسیار وقت صورت میگیره و وقت است که به حساب سرطان اتا در دیگه قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه یعنی بهتر باشه، ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوج هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوج هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که بعد کدام که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فضلی را میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض که شما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است، بعد از اینکه نوعش را فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش را فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتورهاش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتورهاش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره، ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش برای اینکه مریض از دستش نره بعد راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که این مریض تداوی medical treatment یا همین تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ولری خو نورمال ژوند و کی اما تر څنګه دی درملنه روان وی لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري دوامدار دوا خوري ژوند روان وی خو په دوا باندې ژوند ولاړ وی دوامدار. آیا د سینې سرطان هم د غسې دی چې دوامدار درملنه سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملنه امکان نه لري درملنه باید زر تجارت روسی او ژوند ورسره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره وګدیدلې سي داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي ځکه که عملیات وکینو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړلی که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي، اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي سرطان درملنه هم روانه وي.
در مورد از این مورد برتان بگویم وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است، اما شما هم همراه من باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم اگر مریض مثلا مراجعه میکنن در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است ما به خاطر متاستاسیس میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسف دیزیز می که تا زمانی دامه می دیم که مریض زنده است همراه ما و یا هم امی مریضی ازی به شکل وخامت زیادتر نمی گیره، ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع می کنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود، برای 5 سال، حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمی کنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم ها تا 5 تا 10 سال است و باز بود از ضرورت به تداوی نداره و خانم ها می تونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینه توصیه می کنیم که باید اولاد نبیارن، برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شود از ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداویر ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. ما دوزها و یا تداویهایی را داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداویه جراحی و تداویه کیموتراپی را از تریمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم، ما داره شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و تا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو لقات لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپی چون 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنه، ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنه. نظر به اینکه کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششششان رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی ادامه پیدا میکنه که مریض زنده است، و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در اون صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیکنیم. بله. ما مثلا شما رو بزن کوالیتی اف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امروی ما زنده
کور بدن. دکتر صاحبان سلامت و سیدی رمندن راضی چی به اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، استړی مشی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوری د سینې سرطان یا د تی سرطان پاړه باندې خبرې کوو. اکتوبر د همدې سرطان د عامه پوهاوی میاشت ده، تاسو د دې سرطان پاړه څومره پوهیږئ؟
مننه ژوندې وسی، سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
نظرالدین درانی له هلمند څخه.
ښه، درانی صاحب هلمند نه ستړی مشي، د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا ستاسو په سیمه کې په کلي کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شول په دې اړه، ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوي میاشت ده؟
مننه ژوندۍ وسی، علم خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیر جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د اقتصادي ضعف دی. که چیرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض دی، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي، ځکه دلته د تشخیص برابره چې څنګه دوی تشخیص کوي، دوی ته دغه پوره معلومات نشته. هم پوهاوی یکشن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغسې مشکلات دوی متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوانو کې په دې سرطان اخته شوي؟ زه کشمیري ښیي چې په هرو اتو میرمنو کې و یوه میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسیلو دین صاحب، که زه
درته وایم چې یو خو سرتاسری سرطان چې دی په زنانه کې ډېر زیات دی، زموږ منطقې کې زموږ په دوستان ډېر یعنی وژلي دي، د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی زموږ ډېرو دوستانو زنانه. او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی، دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېر یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو چې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، یو بوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده، دغه انودې چیش کی انټي بیوټیک کاری دوی د تشخیص وسم ملي چې دوی تشخیص کی.
ښه، او پوښتنه هم لري دورانه ایسه
مننه. خیر وې چې کزه زبر تر دې باندې ولج خبري وکم درته که ستاسو اجازه یې راته.
مهرباني مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالوی غدو څخه پیل کیږي او نښې نشانې چې د سینې په نس کې نوې ګولا یا ګوډي پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجی یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي او یا دغه د سینې سر چې دی د چتر دانه نوتل یا درد کول د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی. ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان سوی یا جینیټیکي بدلون دی. هورموني تداوي دی چې چا هورموني تداوي کړي دې ته دا مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض مېرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نه تغذیه کړي د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې اثر یې فکتور یې چاغښت دي، الکولي مشروبات دي، سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني دورانه صاحب، معلومات مو په زړه پورې دي. نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړې کوئ، محصل یې او کنه دمو له کومې مقالې نه پیدا کړې؟ په زړه پورې معلومات دي. مخکې ملمنو هم وویل تاسو به تکرار کې مشکل نه سي. مهرباني
مننه. خیر وي. دا چې زموږ په منځ کې د راډیو زمينه نه ده برابر تر راډیو نه سنولای او موږ خوشبینه یو چې دا چې ولسترتي ولورستای خبرونه واورو خو نه سکولای چې واورو. دغه دې خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې دغه خپل معلومات شریکوم د ورځې سره.
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سي مکسره دوا متخصص ډاکټر سيبان است. دوی هم مخکې د قصاص معلومات وویل. تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول، خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار وشو. کور ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سي ډېر مننه. بس بریالي وسی
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
ولاندو کې لاندو کې درانه سي مهرباني وکي
وکایه ته دراسو که څوک غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکړي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی. هغه پارسي کې مثال وي وکایه به استداوی دغه مناسب وزن ساتل دي، فزیکي فعالیت ته دوام ورکول دي، صحي غذا خوړل دي، شیدې ورکول دي، ماشوم ته له الکول او سګرټ او هورمون څخه ځان ساتل، موټن کلینیکي معاینات کول. مننه.
الله کور ودان سلامات اوسئ درانه صاحب. ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو. د فیروز خان په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې وای، ولې د ښځو د نارینه په نسبت ښځینهو کې د سینې سرطان ډیر دی؟ او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري، نارینهو کې دغه سرطان په افغانستان کې څومره عام دی؟ آیا پیښې شته او که پیښې وي کوم نارینه د سینې په سرطان اخته شي درملنه ورته درملنه ده چې ښځینهو لپاره تجویز کیږي او که نه متفاوته ده؟ میرمن فضلي تاسو که دا پوښتنې ځواب کړئ.
په ښځینه کې د سینې سرطان نسبت نارینه او که دی ده خاطر چې یو ښځینه کې چې عمر ډېر شي نو د امراض هم ډېریږي او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا ده چې د دوی میاشتنۍ مریضي مخکې راځي، مثلا ایرلی مینار چې ورته وایي یو عامل دا ده. او بل دا چې ښځینه په څومره چې عمر ډېریږي د عادت موار وچنی شي یو عامل دا ده. او بل ښځینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عمل کېږي چې ښځینه کې د سرطان سینه ډېر ده. او بل به وزن ډېرواله ښځینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه ته، دا هم یو عمل کېږي چې سرطان سینه سبب شي. او بل د ښځینه چې دا ډېر هغوی د هورمون چاپي کېږي یا هورمون دوای اخلي د هر دل عامل چې وسي او دام کیږي د سرطان سینه سبب شي. او بل خدمه کې د سینه شهم دی، د هغه خدمه چې د سینه دی د شهمی ده او سخت شهم لري د سرطان سینه سبب کیږي. او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته، مونږ د کوم خاصه عمر نه لرو خو د خدمه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده، شته خو کم ده. عین تداوی چې موږ نارینه خصینه ته کوو نارینه ته هم همداسې تداوی کېږي.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. او تاسو مخکې وویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده، یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوي انتخابونه نه لري، فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي. راځي چې ډاکټر صاحب حمیدی نه وپوښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته. میرمن حمیدی، په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوئ، دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري، تاسو ورته کوم کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوئ؟ تر ټولو داسې آسان آپشنونه چې وي، او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسینونه شته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته، دوه کاله وروسته، پنځه کاله وروسته فکتور د خطر فکتور ولري د دغه ناروغۍ، آیا واکسینونه باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه؟
تشکر. از مورد است که مریضا در اینجا چقدر امکانات داره، امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن، با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن، حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینایشان، پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه، در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. یا از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است، این مریض معرفی میشه به سکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه در شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی بیشتر بر شما یادآوری کرد برای این مریضا اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در با مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات به حساب اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم، در ظرف 4 هفته، یعنی از اون روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن در نزدیک خانهشان، منطقهشان، یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه، یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تیر مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام ازدواج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از اینکه اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازه شیانه که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کنسره ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن پیش ما میاین، بعد از اینکه تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن، پیش ما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریضایی هستند که اکثرشان برای تداویای مدیکال تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30-35% مریضا رو در بر میگیره. 70-75% مریضا وقتی که پیش ما میاین، اینا برای الیجیبل هستند برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداویای جراحی برشان اجرا میشه. تداویای جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجودی که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصاب است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یک شستن و یک یا دو دور عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه اونمو اکتفا میکنه که یک تا دو عقده لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه ما قسمی که دکتر صفتلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلری کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصدی که گفتم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی من نظر به ایست که مریض چی میخواید، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا اینکه امرای امپلانت در از اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مننه. زه هیله منیم چه یو راز لکتر لگه دقس امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پرمختگ نوی ده تپ برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به درام سا واخلی. میرمن فضلی تاست بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی چمره ده؟ زکه ما چه چمره که سونه لیدلی دی تداوی شوی دی او تداوی نورست اغا انسان نارمال جون کوی، ده مرگ خطر پا که چمره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم ماینات دی مریضان ته کوو جین ماینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي چې مریض عملیات شي د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره او چانس دی. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه. وے باران شوے دے
شوف